ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی تایروشان در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی میزبان شما هستم. در این یک ساعت بیشتر روی مذاکرات بین الافغانی و سفر هیئت افغانستان به قطر صحبت‌های خواهیم داشت. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد هم نشر می شود. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطا رئیس جمهور امریکا از اشتراک وزیر خارجه این کشور در گفتگوها بین افغانان در دوحه خبر می‌دهد. مقام های ولایت خوست تایید می‌کنند که 22 تن از طالبان در این ولایت کشته شدند و ایالات متحده در میان موج از همگیری ویروس کرونا از 19مین سال روز حملات 11 سپتامبر یاد بود می‌کنند. مشروع خبرها. قرار است مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مراسم افتتاحیه مذاکرات بین افغانان در قطر اشتراک کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شام پنجشنبه در یک نشست خبری از اشتراک پومپئو در این گفتگوها خبر داد.
نهایتاً با افتخار اعلام کرده می توانم که مایک پومپئو وزیر امور خارجه شام امروز برای یک سفر تاریخی و اشتراک در آغاز گفتگوهای صلح بین افغانان و دوحه پایتخت قطر می رود.
وزارت خارجه امریکا در این حال از تیم‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان خواسته تا برای پیروزی گفتگوها گام‌های عملی بردارند و خیشتنداری و انعطاف نشان دهند. حکومت افغانستان و طالبان دیشب تایید کردند که مذاکرات فردا در دوحه پایتخت قطر آغاز خواهد شد. وزارت خارجه امریکا گفته که این فرصت باید از دست نرود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و شمار دیگر از مقام‌های افغان نیز در مراسم افتتاحیه در قطر اشتراک خواهند کرد. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر طالبان در قطر در توییترش تایید کرده که 6 تن از زندانیان جنجالی این گروه پنجشنبه در آستانه گفتگوها بین افغانان به دوحه رسیدند. جزئیات تا لحظات بعد. مقام‌های ولایت خوست از کشته شدن 22 تن از جنگجویان طالبان در دو رویداد جداگانه خبر می‌دهند. عادل ایدر سخنگوی قماندانی امنی خوست بر رادیو آزادی گفت طالبان ساعت 11:30 دیشب بر یک پسته پلیس در ولسوالی قلندر حمله کردند که در نتیجه ضد حمله 10 تن از شورشیان کشته شدند. ایدر همچنان در گفتگو با رادیو آزادی از وارد شدن تلفات در یک رویداد دیگر به طالبان خبر می‌دهند.
بر اساس معلومات کشفی شب گذشته حمله هوایی در ولسوالی صبری علیه طالبان صورت گرفت که در نتیجه 12 تن از افراد این گروه کشته شدند.
طالبان تو هنوز در مورد این رویداد تبصره ای نکردند. طرف های جنگ در افغانستان همواره ادعا می کنند که به یک دیگرشان در میدان های نبرد تلفات وارد می کنند. مقام های ولایت بدخشان کشته شدن یک فرمانده خیزش مردمی توسط گروه طالبان را تایید می کنند. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بدخشان می گوید که فرمانده عبدالحی دیشب در حمله این گروه در ولسوالی درائم کشته شد.
طالبان بالای منزلی مسکونی قماندان عبدالحی سرگروپ خیزش های مردمی ولسوالی درائیم و گل آغا شهردار ولسوالی متذکره واقع قریه بیتاوک حمله نموده که در نتیجه قماندان عبدالحی شهید، شهردار ولسوالی سطحی زخمی شده و یک نفرم افراد ملکی نیز جراحت برداشت است.
روحانی افزود که حمله کننده ها پس از یک درگیری کوتاه از صاحب فرار کردند. پیش از این مقام های ولایت بدخشان گفته بودند 4 عضو نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی ارگو از سوی طالبان کشته شدند. تا اکنون گروه طالبان در این مورد چیزی نگفته است. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا امروز از 19مین سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر یاد بود به عمل می آورد. مراسم امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا تحت تأثیر قرار گرفته. انتظار می رود رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش در انتخابات آمریکا جو بایدن امروز از منار یادبود پنسیلوانیا و محلی که پرواز شماره 93 سقوط کرده بود دیدن کنند. اما این دیدارها در عین زمان آن نخواهد بود. در نیویورک جایی که 19 سال پیش برج‌های تجارت جهانی فرو ریختند، مراسم همیشگی به یادبود از قربانی‌ها با نامخوانی‌های آنها برگزار نمی‌شود و در عوض مراسم به صورت مجازی خواهد بود. در حملات 11 سپتامبر سال 2001 4 طیاره از سوی تروریستان شبکه القاعده ربوده شدند. در مجموع نزدیک به 3000 تن در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا جان دادند. از 11 سپتامبر به عنوان مرگبارترین حمله در داخل خاک آمریکا نام برده می شود. این رویداد باعث شد که ایالات متحده نخست به افغانستان و سپس به عراق حمله کنند. هند و چین به علاوه اختلافات مرزیشان به منظور جلوگیری از یک جنگ خبر می‌دهند. این توافق امروز میان اس جی شنکر وزیر خارجه هند و همتای چینی‌اش وانگ یی در مسکو امضا شد. در اعلامیه مشترک آمده که وزیران خارجه دو کشور روی حل اختلافات در مناطق مرزی توافق کردند و پذیرفتند که ادامه چنین وضعیت به منافع هیچ جانبه نیست. در ادامه از تلاش‌های سیاسی و نظامی به منظور فروکش کردن وضعیت بحرانی خبر داده شده است. بر اساس گزارش پیش از برگزاری نشست مسکو، تنش‌ها میان هند و چین در جریان هفته افزایش یافته بود. در دو طرف جانب مقابل را به اقدام‌های نظامی متهم می‌کنند. دو کشور دارنده اسلحه هسته‌ای در برخی موارد در مناطق مرزی درگیر شدند، اما تا هنوز گزارش در مورد تلفات نشر نشده. و شرکت آمریکایی مایکروسافت می‌گوید که هکرهای وابسته به ایران، روسیه و چین، افراد و سازمان‌های مربوط بر رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن را هدف قرار دادند. همزمان با این اعلام به روز پنجشنبه شرکت مشورتی کمپاین بایدن تایید کرد که مایکروسافت برایش گفته است از سوی اکرهای روسی هدف قرار گرفته، اکرهایی که به گفته این شرکت در انتخابات آمریکا در سال 2016 هم مداخله کرده بودند. شرکت مایکروسافت گفته به نظر می رسد که این اقدام بخش از تلاش گسترده در زمینه هدف قرار دادن کمپاین های سیاسی آمریکا و گروه های مربوط به آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آن کشور باشد. در این حال دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پیش از این اعلام مایکروسافت گزارش رسانه ها درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا را رد کرده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه در اولین بخش صحبت خواهیم داشت با خبرنگار رادیو آزادی در میدان هوایی کابل که آمادگی ها برای آغاز سفر هیئت مذاکره کننده افغان به قطر جریان دارد. واکنش ها به اعلان آغاز مذاکرات بین افغان ها و توقعات از آن. صحبت با یک عضو ارشد شورای عالی مصالحه که در سفر با رئیس این شورا به قطر می رود. نامزد ریاست جمهوری امریکا از حزب دموکرات می گوید در صورت پیروزی در انتخابات یک تعداد کمی سربازان امریکا را در افغانستان و عراق حفظ خواهد کرد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، طوری که گفتیم امروز هیئت افغانستان عازم قطر است و خبرنگار رادیو آزادی راتب نوری همین لحظه در میدان هوایی کابل است و قرار است در این سفر با هیئت افغانستان همراه باشه. آقای نوری، سلام بر شما. و در میدان هوایی کابل چی آمادگی ها جریان داره؟ فضا چطور است؟
سلام بر شما و شنوندگان عزیز شما. میدان هوایی کابل امروز پر جمع جوش از هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان است، همراه با رسانه های ملی و بین المللی. شماره رسانه بین المللی هم هستن که برنامه همی است که پس از چاشت امروز ساعت 2:30 پرواز به دوحه صورت بگیره و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. بر بنیاد آنچه که نادر نادری، یکی از اعضای هیئت گفتگوکننده حکومت افغانستان، بر ما گفت، قراری است که فردا شنبه گفتگو براتم به گونه رسمی گشایش بیابه و در این مراسم دکتر عبدالله برمانده حکومت افغانستان رفته و حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان اونجا است. سخنرانی های مینا خاد داشتن، مایک پامپیو هم وزیر خارجه ایالات متحده امریکا آمده و همچنان از طرف طالبان هم سخنرانی های خاد شد. پس فردا که روز یکشنبه شوه روی چگونگی تعیین آجنده و موضوعات گفتگو میشه.
خب در خود میدان هوای کابل آقای نوری، چون در این باره باز هم بر میگردیم، خبرنگار دیگه ما هم در انتظار هستن به خاطر از امی که درباره خود ایجندای مذاکرات صحبت کنن. همین لحظه کدام نفر از هیئت مذاکره کننده در میدان رسیده با شما در نزدیکی ها هستن؟
در میدان تقریبا تمامشان رسیدن، در حدود 20 نفر هیئت رسیده، اگر احتمالا یک 11 نفرشون رسیده باشه. تمامشان منتظر پرواز هستند و از شورای امنیت ملی هم انتظار خادمی حضور داره و همچنان سخنگوی شورای مصالحه ملی فریدون خوازون و همکارای دیگه هم از رسانه ها هستند.
خب با شما باز هم در امتداد راه نمیتونم فهم بارزی که بخیر به پایین آمدین در خطر صحبت خواهیم کرد. حالا برمیگردیم به استودیوی کابل. وزارت خارجه امریکا از آغاز مذاکرات صلح میان افغانان استقبال کرده و گفته است که باید به دیدگاه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام گذاشته شود. سلمی خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان هم در تویتر خود نوشته است که تاریخ اخیر افغانستان نشان می‌دهد که دستیابی به انحصار قدرت و اجرای ایدئولوژی بازور منجر به درگیری می‌شود و کشور را در معرض دخالت دیگران آسیب‌پذیر می‌سازد. در همین حال شماری از اعضای هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان از اعلامیه وزارت خارجه امریکا با آقای خلیزاد استقبال میکنه و ایجندا هم تقریبا برای مذاکرات آماده شده. حمید حکیمی را در استودیوی کابل داریم با جزئیات بیشتر.
سلام به شما و شنونده های عزیز. آنگونه هم که شما گفتید قرار است که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان تا ساعت یا دقایق دیگر کابل را به مقصد دوحه ترک کنند و قرار است که فردا شنبه نشست افتتاحیه گفتگوها آغاز شود و گفته می شود که در این نشست عبدالله رئیس شورای مصالحه افغانستان، مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و همچنان زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و همین طور زلمه مای پامپیو وزیر خارجه آمریکا و ملا برادر معاون سیاسی طالبان در این نشست افتتاحیه سخنرانی بکنند و همچنان تعیین آغاز تاریخ آغاز مذاکرات صلح میان افغانان با استقبال آمریکا و شماری از کشورهای منطقه مواجه شده است. وزارت خارجه آمریکا با صدور اعلامیه تعیین تاریخ آغاز مذاکرات استقبال کرده و گفته است که یک فرصت تاریخی برای پایان دادن به جنگ 4 ساله در افغانستان است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا همچنان آمده است که از مدت طولانی به این سو مردم افغانستان بار جنگ را به دوش میکشند و آنان در آرزوی صلح هستند. این وزارت همچنین گفته که طرفین تنها از طریق یک فرایند سیاسی تحت هدایت افغانها روشی که به نظرات همه جوامع افغانستان از جمله زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام داشته باشد میتوانند به صلح پایدار برسانند. این وزارت همچنین از مذاکره کنندگان خواسته است که در این روند عملگرایی، خویشتنداری و انعطاف‌پذیری لازم را از خود نشان دهند. همچنان زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که روند گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان را رهبری میکرد در توییت خود از آغاز مذاکرات صلح میان افغانان استقبال کرده است. آقای خلیزاد گفته است که تاریخ اخیر افغانستان نشان می‌دهد که دستیابی به انحصار قدرت و اجرای ایدئولوژی خود بازور منجر به درگیری می‌شود و کشور را در معرض دخالت دیگران آسیب پذیر می‌کند. شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از اعلامیه وزارت خارجه آمریکا به ویژه در بخش حقوق زنان و اقلیت‌ها و موضوع آقای خلیزاد استقبال می‌کنند. عبدالحفیظ منصور یکی از اعضای این هیئت گفته که این خواسته ها دقیقا با خواسته های هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان مطابقت داره. از سوی دیگر پاکستان هم از اعلام آغاز مذاکرات بین الافغانی در 12 سپتامبر در دوحه استقبال کرده. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته است که آنها امیدوار هستند که این مذاکرات منجر به صلح پایدار در افغانستان شود.
تشکر حکیمی صاحب. همین لحظه یک تلفن دیگه داریم. تلفن ما با آقای رجب علی دانش مشاور ارشد رئیس شورای عالی مصالحه ملی رخ شد که در میدان هوایی کابل هستند و با دکتر سب عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه همراه به قطر می روند. سلام آقای دانش، تشکر از اینکه
سلام بر شما
در امی حیات روان هستین به سمت قطر. من یک سوال داشتم که فعلا در ایجندای شما که در روز اول مذاکرات در افتتاح هست، هیئت افغانستان چی نکات سرش تمرکز خواهد کرد؟
تشکر از تماس شما. همونطور که یادآور شده، قرار است که هیئت لحظات کابل را به مقصد دوحه ترک بکند و قرار است که فردا اول نشست افتتاحیه در ریاست جلال نواب محترم دکتر سید عبدالله عبدالله و جناب حنیف اتمر در پرست وزارت امور خارجه، آقای پومپیو و خلیلزاد و همچنین ملا برادر و وزیر خارجه قطر آغاز شوند. در اساس اجندای جانب حکومت افغانستان، بحث عمومی دارد در نشست اولیه، بیشتر روی مساله اولیه کشور، مساله صلح، آتش بس و این موضوعات بحث گرفته میشه. بعد بحث‌های دیگر در جلسات تخصصی تر و میان نمایندگان دو جانب بحث و تبادل نظر خواهد شد.
آقای دانش، دکتر سید عبدالله به حیث نماینده حکومت افغانستان در اجلاس اشتراک میکنه و یا ای که از یک اجماع افغان ها نمایندگی میکنه؟
خب هم اجماع افغان ها هستند و هم نماینده حکومت و جمهوری اسلامی افغانستان است و جناب دکتر سید عبدالله در این مدت با تمام جوانب سیاسی داخل، چی اونایی که در حکومت است و چی در بیرون از حکومت است، صحبت کردن و نظر اونا را همه داشتن. با یک پشتبانی قوی ملی عظیم دوحه خواهد.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی، آقای رجب علی دانش مشاور ارشد رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بودند که از میدان هوایی کابل با ما در مورد سفر هیئت و ایجندای سفر توضیحات دادند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید اگر در انتخابات پیروز شود، تعداد اندک نیروهای آمریکایی را در افغانستان و عراق حفظ خواهد کرد. آقای بایدن گفت او از کاهش حضور نظامیان آمریکایی در این کشورها حمایت میکند، اما به گفته او در افغانستان و عراق تا هنوز نگرانی ها درباره مبارزه با تروریسم و گروه داعش وجود دارد. موقف جو بایدن در ارتباط با حضور نظامی این کشور در افغانستان با موقف دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا چندان دور نیست. ترامپ هم می‌خواهد نیروهای آمریکایی را در افغانستان کاهش دهد. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده است.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری امسال میگوید اگر به حیث رئیس جمهور انتخاب شود، تعداد معدود نیروهای آمریکایی را در افغانستان و عراق نگه می‌دارد تا در نبرد با تروریسم در این دو کشور جنگ زده کمک کنند. جو بایدن این سخنان را در مصاحبه‌ای از طریق تلفن با روزنامه استارز اند استرایپس گفته است که دیروز پنجشنبه منتشر کردید. استارز اند استرایپس که روزنامه مربوط به وزارت دفاع آمریکا پنتاگون است، از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز تقاضای مصاحبه را کرده است. جو بایدن که در انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه نوامبر امسال کاندید حزب دموکرات است، در ادامه مصاحبه خود با استارز اند استرایپس گفت فکر می کند که در زمینه کاهش نیروها برای رعایت تناسب لازم است تا با متحدین خود هماهنگی کند. او افزود که حضور 1500 تا 2000 سرباز را به طور اعظمی در افغانستان و عراق نگه می دارد. اما جو بایدن در مورد نیروهای آمریکایی در سوریه، کشور در همسایگی عراق، چیزی نگفت. آمریکا در سوریه هم سرباز دارد. جو بایدن افزود که نظامیان نباید در امور سیاسی کشورها مداخله کنند و باید با متحدان در ارتباط با آموزش و رهبری عملیات بر ضد تروریسم هماهنگی ایجاد کنند. همزمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اوایل این هفته از کاهش نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان خبر داد. گفته می شود از 5000 نیرو در عراق تا ماه آینده 3000 سرباز باقی خواهند ماند و در افغانستان تا سوم ماه نوامبر یعنی انتخابات آمریکا از 8600 نیرو 4 تا 5000 سرباز باقی می مانند. جو بایدن همچنان گفت که او در نظر ندارد که بودجه دفاعی ایالات متحده را در ارتباط به تهدیدهای احتمالی روسیه و چین کاهش دهد. در ضمن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تکرار گفت که او می‌خواهد جنگ طولانی آمریکا در افغانستان را پایان دهد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، امروز 11 سپتامبر است، روزی که 19 سال قبل تیاره‌های مراکز تجارتی آمریکا، وزارت دفاع و مناطق دیگر در داخل آمریکا مورد حمله قرار داده و صدها نفر به قتل رسیدند و در نتیجه از او قوای آمریکا تحت رهبری قوای آمریکا، قوای جهانی به افغانستان داخل شدند و نظام طالبان سقوط کرد و در افغانستان حالات کاملا تغییر کرد و در این 19 سال بسیار موضوعات در افغانستان تغییر کرده و امریکا حدود 19 سال قبل به هدفی از بین بردن القاعده به افغانستان حمله کرد. حالا که نزدیک به 2 دهه از حضور امریکا در افغانستان میگذره و گفتگوهای صلح هم ادامه داره، آیا القاعده از بین رفته؟ حمید حکیمی در گزارش خود همین موضوع را دنبال کرده است.
امروز جمعه 11 سپتامبر است. 11 سپتامبر برابر است به روزی که 19 سال قبل نیویورک امریکا گواهی حملات بزرگ تروریستی بود. در این روز گروه القاعده 2 تیاره مسافربری را ربود و به مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون کوبید. در این دو رویداد حدود 3000 تن کشته شدند. جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا پس از این حملات نیروهای نظامیش را به هدف نابودی گروه القاعده به افغانستان اعزام کرد. در آن زمان رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده در افغانستان حضور دارد. از حضور آمریکا در افغانستان نزدیک به 19 سال می‌گذرد. یکی از اهداف مهم این حضور مبارزه با هراس افغانی و نابودی شبکه القاعده خوانده شده است. با وجود 19 سال مبارزه جهانی در برابر القاعده در افغانستان، هنوز هم جنگجویان این گروه به گونه مشترک با گروه طالبان در 13 ولایت این کشور فعالیت می‌کنند. یک منبع امنیتی در حکومت افغانستان که اجازه صحبت با رسانه‌ها را ندارد، به شرطی فاش نشدن هویتش به رادیو آزادی میگوید افراد القاعده در کنار اینکه با افراد طالبان و شبکه حقانی در این ولایت ها روابط دارند، با هم در مسائل سیاسی، نظامی، مالی و مشورتی همکاری میکنند. با گفته این منبع، با آنکه گروه طالبان در این مورد با آمریکا تعهد کردند، اما طالبان هنوز هم با القاعده در بخشای مالی، ایدئولوژیکی و تسلیحاتی همکاری دارد و در حال حاضر این همکاری ها بیشتر هم شده است. این منبع میگوید در حال حاضر گروه القاعده در تلاش گسترش همکاریش با لشکر طیبه است. منبع میافزاید شبکه القاعده در حال حاضر حدود 500 جنگجو در افغانستان دارد. بر اساس معلومات این منبع، رهبری گروه القاعده را در منطقه یمن زواهری و در افغانستان شیخ فاروق المصری به عهده دارد. در کنار این ارگ ریاست جمهوری افغانستان، زمان حضور مرکز القاعده را در افغانستان یک شرم تاریخی می‌داند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت
افغانستان پس از سال 2001 به مرکز تروریستی مبدل شده بود که القاعده و طالبان هم در آن شامل بودند. این گروه نه تنها برای افغانستان بلکه برای جهان به یک تهدید مبدل شده بودند که شما حملات 11 سپتامبر را دیدید. این وضعیت برای مردم کشور یک شرم تاریخی بود.
با گفته آقای صدیقی، پس از سال 2001 زمانی که جامعه جهانی به افغانستان آمد، صفحه جدیدی در تاریخ افغانستان باز شد. حال پرسش اینجاست که یا گروه القاعده در افغانستان نابود شده است یا نه؟ افسر یمان معینی پیشین وزارت دفاع افغانستان در رادیو آزادی گفت که با گذشت 19 سال القاعده هنوز هم یک تهدید بزرگ برای افغانستان به شمار می رود.
تصور می رود که با رفتن بن لادن احتمالا القاعده گم شده باشه. او وقتا نام یک مبارزه با تروریسم و یا از بین بردن القاعده جامعه بنویز در افغانستان حضور پیدا کردن. ولی امروز احتمالا تنها القاعده نیست بلکه القاعده دیگه هم در افغانستان برای تهدید و برای نامنی افغانستان عملا در کشور حضور دارد. تعداد از این گروه های القاعده صرف لباس تبدیل کرده باشند کشورهای جامعه بنویز در افغانستان آمدن و چندین القاعده امروز فعالیت های تروریستی خود در پلی طالبا ادامه میدن.
آقای امان میگوید زمانی که جهان برای نابودی این گروه و یا در کل هراس افکنی به افغانستان آمده بود انتظاری که میرفت تکمیل نشد، اما وزارت دفاع افغانستان از نابودی گروه القاعده خبر میدهد. فواد یمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
در مجموع القاعده در افغانستان تضعیف شده، چون در عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افراد خیلی کلیدی و مهمشان، قمندانهایشان، رهبرهای مهمشان از بین برده شدند و تعداد زیادی از جنگجویانشان توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یا بازداشت شدند یا کشته شدند و اقتدارشان فرار کردند. اما هنوز هم یا در برخی از قسمت های افغانستان فعالیت هایشان را به شکل پراکنده و محدود دارند.
گروه طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفته است. این در حال است که امنیت ملی افغانستان سال گذشته اعلام کرد که آسیم عمر رهبر القاعده برای قاره هند به تاریخ 17 میزان این سال در هلمند از سوی نیروهای امنیت ملی از بین برده شد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
جواب. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلور بجو.
در برنامه زیر آسمان کبود که فردا از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از طریق رادیو آزادی نشر می شود، باز هم مذاکرات صلح بین افغان ها بررسی می شود که قرار است فردا در شهر دوحه قطر آغاز شود. ما از مراسم افتتاح این مذاکرات مستقیما گزارش خواهیم داشت. شما می توانید به برنامه زیر آسمان کبود تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. نظریات، سوالات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم.
پیام ها و نظریات شما.
من از ولایت سمنگان سالی نیرواب به تماس شدم. قومی نوروز یک قاری نابینا سم 70-80 مال ما سیل برده. میدونم یک دفعه 15-15 هزار تا توجه شده به ما آدم کسی چیز نداده. کسایی هست که یک گولی 7-8 خانه گرفته از ما مرمی که نه قصدخان مواشی شده در ما مرمی دو خانه رق داده که خود ما هم در اینجا سم نداده. قومی باید در گوش مسئولین اولین همی که در این رئیس عوادی که حالایت رسونده شد، دوین همی که باید در والی رسونده شد، سیون همی که باید در خود ایک مازارت هایی که در این گپ مسئولیت داره رسونده شد. دور سالی یک قدقانی که پان نیست ما مرمی در برای رسیم برکرن واجی رسیم والا ایران هستیم کلیان بگوریم یک بند از کار نمیکنه نصد کنم صد خانه در خطر این بند هسته شده ایران هستیم کلیان ماجیف شده جای هم نیسته این هم که مجبور یکی در مردم شهر و کجا و کجا در ایتالیا میره پردم در شهران نشد کرای یهودی دیگه و دیگه مثلا مال نداریم دیگه نداریم پیدا نداریم مثل ما بود آدم های نازینا خدافی سلام علیکم.
ما در میراث زندگی میکنیم، این خدر وضع امنیتی خراب است. او روز 2 تا دکتر از معاینه خانش برده بود. امروز باز ما او طرف رفتیم گفت بچه یک دکتر را گریختانده. چهار ثابت نمو وقت زایر و داوود و دولت های دیگه در چرایا سرباز بودن، عسکر بودن. باز گزمه که می آمد اونا را می دیدن که اینا خواه هستن، در وظیفه هستن، نیستن. ولی دمی چرایا هیچ کس نیست. آدم که 7 بجه شب می برای به یک ترس و لرز دام دانه پس می آیم نمی آیم زنده می آیم نمی آیم هیچ کس دمی چرایا نیست. در گزمه می آیم گزمه تیر می شه و این رقم خمنیت نمی آیم. از برای خدا شخص با می وزیر داخله و با می مسئولی آدم وظیفه خود اجرا کنه. نه مال دم نست، نه جان دم نست، هیچ چیز دم نیست. این رقم دولت، دولت خونموست که ملت شارم باشه و سوده باشه، نام داشته باشه، کار داشته باشه، آرام باشه، امنیت داشته باشه. تشکر است آجیم.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای گفتگو با طالبان امروز وارد قطر می شود. قرار است مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در مراسم افتتاحیه مذاکرات اشتراک کند. پومپیو این گفتگوها را دشوار خوانده است. مقام های ولایت خوست از کشته شدن 22 تن از جنگجویان طالبان در دو رویداد جداگانه خبر می دهند. عادل حیدر سخنگوی قماندانی امنیه خوست به رادیو آزادی گفت این تلفات در ولسوالی های قلندر و صبری به طالبان وارد شد. مقام های ولایت بدخشان کشته شدن یک فرمانده خیزش مردمی توسط گروه طالبان را تایید می کنند. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بدخشان می گوید که فرمانده عبدالحی دیشب در حمله این گروه در ولسوالی درایم کشته شد. ایالات متحده آمریکا امروز از 19 سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر یاد بود به عمل می آورد. مراسم امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا تحت تاثیر قرار گرفته. هند و چین به علت اختلافات مرزیشان به منظور جلوگیری از یک جنگ خبر میدهند. این توافق امروز میان اس جی شنکر وزیر خارجه هند و همتای چیناییش وانگ یی در مسکو امضا شد. و شرکت آمریکایی مایکروسافت میگوید که هکرهای وابسته به ایران، روسیه و چین افراد و سازمانهای مربوط به رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن را هدف قرار دادند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را می شنوید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداری فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه له آزادي راډیو نه.
د آزادي راډیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکراری آن روزهای جمعه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شدید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد با ادعاهای فساد، ضعف مدیریت و مشکلات در کرکت بورد افغانستان و همچنان یافته های دیدبان شفافیت افغانستان در این بورد اختصاص یافته است. در این برنامه ما امروز آقای مشتاق رحیم تهیه کننده گزارش دیدبان شفافیت افغانستان در مورد کرکت بورد افغانستان و یاربازخان حمیدی عضو کمیسیون صحت و تربیت بدنی ولسی جرگه افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. آقای حمیدی به اساس عضویت در کمیسیونشان در کمیسیون مربوطه صحت و تربیت بدنی روی فعالیت‌های ورزشی نظارت دارند که مطمئناً در مورد این گزارش و همچنان ادعای فساد در کرکت بورد افغانستان با آقای حمیدی هم صحبت خواهیم کرد. اما با از آقای رحیم آغاز میکنیم. خیلی رحیم تا سوخ پروانی تردیر زیاد خرق لست. مخکې دې چې دغه کوم راپور چې تاسو لیکلی او چمتو کړی مو دی د دې جزئیاتو ته راشو. پل به دا واخلو چې راپور څه وخت جوړ شو او څومره وخت د دغه راپور په جوړولو کې تیر شوی دی؟
قدرمن حمیدی صاحب ته او اوریدونکو ته، نو د دې راپور تر کوم ځای پورې چې ما خبره کوله، په لومړي ځل په دې باندې کار د 2013 کال د نوومبر په میاشت کې د نړیوال جام څخه د مخه د دې هغه طرحه موږ ولیکله او د راپور میتودولوژي او سیستم د هغې نه وروسته بیا د افغانستان د کرکټ بورډ سره طرحه شریکه شوه تر په یو مخه مجلس کې. البته د روسیا سار بنسټ مامورینو لخوا نه دې اړیکه کې دوی سره د طرحه شریکه شوه، اما د روسیا سار بنسټ ته وویل شو چې د افغانستان کرکټ بورډ هېڅ نوه آمادګي نه لري چې دې څېړنې سره همکاري وکړي، او دغه اداره یوازې د افغانستان د کرکټ سرلا یعنی د افغانستان ولسمشر او نړیوال کرکټ اداره د کرکټ د چارو تنظیم اداره یا انټرنیشنل کرکټ کونسل ته جواب دی، او په دې برخه کې هیڅ نوه معلومات ورکولو ته چمتو نه دي. چې په بدل کې د روڼتیا سار بنسټ یو رسمي مکتوب ولیږه او دوی ته وویل چې هغه خپل نظر یا د خپل دریځ په لیکلي بڼه ورکړي، چې هغوی دا کار هم وکړو، یو مکتوب یې بیرته جواب کړو، په هغې کې همدا خبره تکرار شوه. د دې له کبله د روڼتیا سار بنسټ بیا دې ته اړ وتله چې د اطلاعاتو ته د راسپرسي کمیشن ته عارض شي او هغوی سره دا موضوع شریکه کړي تر څو د هغوی له لارې د معلومات د لاسرسي پیدا کی. هغه معلومات چې د افغانستان د اطلاعاتو د لاسرسي قانون سره سم باید د افغانستان کرکټ بورډ په سایټ باندې هر وخت موجود وي، دا ډول معلومات زموږ په کارو په لومړي سر کې. چې د هغې نه وروسته بیا د اطلاعاتو لاسرسي کمیشن کرکټ بورډ سره اړیکه ونیوله، دغه اړیکې په بدل کې یو څه د سوالونو ته دوی په لیکلي بڼه جوابونه ورکړل، البته ډېر مختصر، او په عیني حال کې بیا ساس نار هم چې موږ وختي وغار د اطلاعاتو تر اساسي کمیشن ته ورکړل شو، دا هغوی له لارې موږ ته لاس ته راغلل. نو دا بهیر د دې له کبله چې موږ معلومات باید ترلاسه کړي وای، په دې دلیل سره چې دغه بهیر ډېر اوږد او طولاني شو، له کبله یې ډېر وځنډېده چې د هغې نه وروسته بیا موږ څېړنه مخته یوړله.
تاسو په دغه راپور کې له کومو سرچینو کار اخیسته دی؟ یعنی دغه معلومات مو د چیش پر اساس باندې، د کوم سرچینو پر اساس باندې پیدا کړی دی؟
په کیسی چړونو کې موږ یو طریقه لرو، کراس کیس انالیسس ورته وایي. کراس کیس انالیسس دا دی چې د یو موضوع په اړه باندې موږ د بیلابیلو مراجعو نه معلومات اخلو، چې دا مراجع کېدای شي دویم لاس معلومات وي، یعنی ستاسو په شان د رسنیو راپورونه، د باخبره خلکو سره مرکې، د نورو مراجعو څخه لکه د لوبغاړو ریکارډو دا شیان، دا د ویبسایټونو نه معلومات، دا ټول یو بل ته ربط ورکول کېږي، سرور پورې کېږي. د کراس چیک انالیسز وایي چې ډیټا ترانګولیشن یا د معلوماتو څو مرجعي ارزونه کېږي، چې دا بهیر شوی دی. اوس دا معلومات کوم ځینې موږ لاسته راوړل، د دې تفصیل په راپور کې شته. کله چې تاسو راپور لولئ، نو هر برخه کې چې تم نظر وړاندې کړل شوی دی، مرجع لیکل شوی دی، چې هغه مرجع عبارت دی د خبری رسنیو د راپورونو نه، چې په هغه کې موږ د امریکا غږ د راپورونو استفاده کړې ده، د کرکن پوچ د ریسرچ نړیواله معتبره رسنۍ ده، د هغې نه موږ استفاده کړې ده. همداراز موږ دلته په افغانستان کې او افغانستان نه د باندې د ژورنالیستانو سره، د کرکټ څارونکو او منتقدینو متخصصینو څخه، نظر خاوندانو سره، یو شمېر لوبغاړو سره، همداراز د کرکټ په ادارې پورې تړاو لرونکي اوسنۍ او پخوانیو لوبغاړو سره، وبخښي ادارې مامورینو سره، د دوی سره موږ کاري مرکې کړي دي، او د دغه مرکو او د دغه معلوماتو مو کراس کریس انالیسس کړي. کراس کریس انالیسس یا د ډیټا څو مرجعي تحلیل نوروسته موږ خپلې موندنې ښودلې دي. اوس دغه موندنې په هر برخه کې کله چې تاسو راپور ته لاړ شي، د میتودولوژي له لارې هر یو خپل ریفرنس لري. دویمه خبره به تاسو ته وضاحت موجود اوسېږي، هغه دا ده چې دغه راپور دوه متخصصینو د پیر ریویو یا تخنیکي ارزونه د دې راپور کړې ده، چې په هغه کې یو نړیوال
کرکټ لوبغاړی او بیا وروسته چې د کرکټ په اداره کې پاتې شوی او نړیوال کرکټ بورډ سره تړاو درلود او همداراز د دې راپور حقوقي ارزونه په افغانستان کې یو حقوقي شرکت چې د روڼتیا ستار بنسټ اړیکو سره لري. یعنې څنګه چې دوی راپور دپاره تحید یو متخصص زه دوی ګمارلی وم، زما کار روڼتیا ستار بنسټ د بېلابېلو ادارو سره بیا دا چک کړې ده او د دې ارزونه یې کړې ده او د هغې نه وروسته بیا دا راپور نهایي شوی. همدا لامل دی چې کله په جنوري کې راپور نهایي شو د هغې نه وروسته دغه موده ولګېده چې دا بېلابېلې ارزونې د دې راپور وشو، د هغې نه وروسته دا باید شریک شي د ولس سره او لوستونکو سره.
ډېره مننه رحیم صاحب. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مطمئنن په خبرونه کې مونږ باید د افغانستان کرکټ بورډ څخه هم یو مسول کس درلودی، مونږ دغه بورډ مسؤلین سره اړیکه ونیولې، دوی تر ډېره پورې د دوی د غږیز پیغام چې زمونږ په راپور کې وو دوی ویلي وو چې دغه راپور دوی تر اوسه لا نه دی ترلاسه کړی، هڅه کوي ترلاسه یې کړي او وروسته به په دې اړه باندې خپلې ارزونې وکړي او هغه کوم موضوعات خپل دریځ به وروسته څرګند کړي. تر ډېره پورې دغه پوښتنو ته او دغه راپور کې مطرح شویو مواردو ته ځواب ورکولو ته چمتو نه شول او په خبرونه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. په هر صورت رحیم صاحب، د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ویل چې دغه راپور موږ تر اوسه لا نه دی ترلاسه کړی، او آیا رښتیا هم تر اوسه پورې دغه راپور دوی ته نه دی ورسپارل شوی چې حداقل کوم موارد چې تاسو په دغه راپور کې مطرح کړي دي راپورته کړي مو دي، هغوی هم په جریان کې وي، هغوی هم په دې اړه باندې تاسو ته قانع کوونکی ځواب وایي؟
ګوري، دلته د روڼتیا ستار بنسټ پالیسي له مخې زه خبره کوم، دا زما نظر نه ده. د روڼتیا ستار بنسټ چې هغوی خپله پالیسي لري، زه فقط دغه یو راپور د دوی سره د همکار په توګه شریکوم. دا غو نظر زه تاسو ته هم پرون په رسنیو کې پرستانتان کې تاسو همکارانو هم دا پوښتنه وکړله او دا جواب ورته د روڼتیا ستار بنسټ ویلی دی، دا هغه جواب زه تکراروم. د دوی دریض او موقف دا دی چې دوی په هره برخه کې چې کله هم څېړنې کوي نو بیا د ادارې لخوا د راپور ارزونه په موخه باندې، د راپور ارزونې په موخه انسټیټیوشنل ریویو لپاره دوی راپور لیږي اړوند ادارې ته، تر څو مخکې له دې چې دا عام محضر ته راپور راوځي یو وړې دوی لیدلی وي، خبر اوسېږي او که کم نظر لري یا فکر کېږي چې کوم ځای کې د معلوماتو کمښت دی یا کوم پټوي ته اړتیا ده، نو دوی خپل موارد وړاندې کوي، خپل دریض وړاندې کوي، خپل مواد شریکوي. د روڼتیا ستار بنسټ وایي په داسې څېړنو کې چې کومو کې دوی سره اړوند اداره همکاري ونه کړي او ورسره ملګرتیا ونه کړي، نو بیا په دغه حالت کې بیا دوی انسټیټیوشنل ریویو ته خپل راپور نه ورکوي، یعنی د ادارې لخوا ارزونې ته خپل راپور نه ورکوي. نو په دې دلیل سره دوی دا راپور نه دی ورکړی. اما دوی ویلې چې پس له دې چې موږ راپور خپور کړو بیا د کرکټ بورډ سره شریکوم. نو دا د دوی خپل هغه اداري پالیسي ده، زه په هغې باندې نه کوم اغېز درلودی شم او نه پکې کار درلودی شم، چونکې زما کار چې کومه برخه وو هغه ما ترسره کړی دی، باقي دوی د خپلو پالیسیو مطابق دا راپور خپور کړی دی. نو دا هغه دریض نه شو دغه، او زه بالکل د افغانستان کرکټ بورډ بالکل په حقه دی چې دوی تر څو پورې راپور ونه ګوري، تر څو پورې دوی د بیا داخلي ارزونه ونه کړي او تر څو خپل موقف د چمتو کولو لپاره سره داخلي ناسته ونه کړي، تخنیکي او حقوقي ارزونه ونه کړي، د دوی نه توقع کول چې دومره زر جواب ورکړي، زه فکر کوم دا به یو څه ناسمه غوښتنه وي. نو دغه دریض یو مخکې چې ما تاسو ته تشریح کړ د روڼتیا ستار بنسټ.
ای گزارش در کل آخریم به کدام بخش ها اختصاص یافته، یعنی در کدام بخش ها در این گزارش تحت پوشش قرار گرفته و روش تحقیق صورت گرفته؟
شما در راپور ببینین مسائل عمده را که تحت پوشش قرار دادین، بحث رهبری کرکت بورد، تغییر و تبدیل در رهبری کرکت بورد که حق قانونی رئیس جمهور در روشنی قانون بودشن اساسنامه کرکت بورد افغانستان است. اما این تغییرات ما تحت ارزیابی گرفتیم که تغییرات بسیار عاجل بود، یعنی در گذشته 5 سال اگر 6 سال شما ببینید 4 بار رئیس کرکت بورد تغییر شده، به همین طور هر باری که رئیس کرکت بورد نو آمده میکانیزم استخدام از اونها واضح نبوده، فقط یک کسی در میدیا اعلان شده و اونا در وظیفه خود آمدن و کسایی که از وظیفه بر آمدن
در مورد دلایلش موجود نبود. یک بحث عمده است. بحث عمده دیگه که ما مسائل انضباطی رو تحت بحث قرار گرفتیم که در مسائل انضباطی چیزی که دیده میشه اوی است که یگانگی نیست. در بعض مواردی که تخطی بسیار بزرگ و جدی بود هیچ نوع اقدام صورت نگرفته از طرف کرکت بود، مگر باز دیده میشه که یک مورد دیگه است که اونجا بله تخطی موجود بود، اما با مقایسه ای اگر بحث کنیم باز و قدر تخطی بزرگ نبود، مگر اونجا یک بازیکن با جزا دیده. همینطور کارمندای کرکت بورد بار اسکلت گرفته که بر آمدن از کرکت بورد و تورونه لگولی دی پا کرکت بورد بانه دیر جدی و دیر غلط تورونه لگولی پا کرکت بورد پا مشهر بانه لیکن یه آمود بعد یه منگورو چه اماغ کارمندان تا خیورده لرائیدی او دیر پا کرکت بورد اختل دنده تا ایدام آوردی دیر پا کرکت بورد اختل کار شروع کنی سره په دومره کار باندې چې ویډیو پر رسنیو کې خبرې وایي چې ما اشتباه شوه. همداسې من بل بحث چې کړی دی هغه بحث د شفافیت پر اطلاعاتو د لاسرسۍ بحث دی. د اطلاعاتو د لاسرسۍ په برخه کې که تاسې وګورئ نو یو مثال خو همدا و چې دې څېړنې سره هېڅ نوه همکارۍ که څوک چمتو نه وو، موږ دا څېړنه مجبور شو چې ډېر اوږده لارو وهو او ډېر عادي معلومات باید ترلاسه کړو. په عین حال کې موږ د افغانستان د اطلاعاتو د لاسرسۍ قانون په رڼا کې د افغانستان کرکټ بورډ رسنۍ تاریخ دي اول هم یو پرکله کړی ده چې تر کومه حده پورې هغه اسناد چې باید موجود وای په پبلک ډومین یا ولس سره د شریکولو په ادرسونو کې هغه شتون نه لري، نو معلوماتو ته د لاسرسي چې دا خپله بیا د شفافیت په مخ کې یو خنډ واقع کېږي په دې باندې مو بحث کړی دی. که تاسې په یاد وي تېر کال راپورونه خپاره شو په رسنیو کې چې د افغانستان غوره لیګ یا ای سی ایل لوګو کې یو بحث مطرح و چې دلته فساد شوی دی، د امریکا غږ یو راپور هم پېښ خپور کړ، لیکن بیا موږ ګورو چې د هغې په اړه باندې نور جزیات او تفصیلات نور کول چې هغه ډېر جدي بحث جدي مسله وه، لیکن کافي اندازه معلومات د هغې اړه باندې شریک نه شوه. دا هم یو بحث دی. همداراز د کرکټ بورډ اجرایوي مدیریتي برخه باندې من کتنه کړې ده. تاسو بلته وګورئ چې یو کې دا پروژې شروع شوي دي لیکن بیا دغه کار په نیمه کې یا حتی هغه پیل کې چې کومه پرانیس غونډه شوې ده هغې نه وروسته مخکې ته نه ده تللي، چې په دې لړ کې موږ یو تعداد کرکټ لوبغالي په نظر کې نیولي دي، په هغو مو بحث کړی دی. هغه یوه برخه ده. مثلا ښځینه کرکټ د ودې لپاره بودیجه ورکړل شوې ده، لیکن دغه بودیجه نه مصرف شوې ده او نه هم هغې نه ښه استفاده شوې ده، بلکې بېرته هغه بستنه کوونکي هېواد ته بېرته هغه روپۍ ګرځېدلي دي. په دې باندې بحث کړی دی. بل بحث چې په راپور کې شته دی هغه بحث د ښځو د کرکټ د ودې په برخه کې دی، چې ښځینه کرکټ په برخه کې کافي اندازه کار او توجه او پام ورته نه دی شوی، په داسې حال کې چې دا د نړیوال کرکټ ادارې یا د آی سی سي غوښتنه ده چې یو ملک چې ټسټ لوبې کوي یا فل ممبرشپ اخلي نو هغه د ښځو کرکټ باید ولري. په دې برخه کې چې موږ وینو کافي اندازه کار نه دی شوی. خپله د کرکټ بورډ د غړو لخوا نه خپله د کار دنده یا هغه دنده چې دوی لري چې د افغانستان د کرکټ په چارو باندې دوی د پالیسي په کچه باندې او ستراتیژي په کچه باندې دخیل اوسېږي، کار وکړي، نظر ورکړي د افغانستان کرکټ بورډ ته او په ستراتیژیانو کې په تطبیق باندې څارنه ولري. په دې برخه کې موږ فوق العاده کمزوري په ګوته کړې ده. د دغه بحثونو په لنډ کې بیا موږ د خپلو موندنو په لړ کې دیارلس وړاندیزونه کړي دي د افغانستان کرکټ دپاره.
یار باز خان حمیدي د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا او بدني روزنې کمیسون غړی هم له موږ سره دی. ښاغلی حمیدي، تاسو خپرونې ته ډېر زیات ښه راغلاست. کله چې ما هڅه کوله تاسو خپرونې ته راوبولم او د خپرونې د موضوع په اړه باندې کوم موارد چې ما له تاسو سره شریک کړل، تاسو هم همدغه وویلې چې موږ هم ډېر اسناد لرو په دې اړه باندې چې کرکټ بورډ کې د فساد اداګانې شته او فساد موجود دی. اولا خو غواړم د روڼتیا څر بنسټ او د ښاغلي رحیم په اړه باندې ستاسو نظر ولرم. کوم موارد چې دوی را برسېره کړي دي، څومره یې تاسو ته په اړه باندې شکایت شوی دی، څومره یې تاسو ترلاسه کړي دي، او ستاسو نظارتي یا هغه څارونکی مسؤلیت څومره ترسره شوی دی؟
ګوري، بد پښتنه د افغانستان کرکټ بورډ تر ډېره بریده په دې ورستنۍ لسیزو کې په اخیر لسیزه کې تر ډیره بریده یو نو سیاسي استخدام شوی ده. اما برها دا اواز چت کړی ده زموږ د پاره دا ډیر بد فرهنګ په هغه وخت کې کیښودل شو چې کله په کال 2000 کې په بن کې یو انتخابي حکومت جوړ شو، انتخابي نه بلکې یو انتصابي حکومت جوړ شو چې په هغه کې داسې وانګېرل شوه چې د افغانستان رئیس جمهور به پښتون وي، لومړی معاون به یې تاجک وي، دوهم به یې د ازبک ورونه نه وي. هماغه فرهنګ را پاتې شو تر اوسه پورې. اوسه پورې په دې افغانستان کې د افغانستان هر طبقه حق لري چې ریاست جمهوري ته ځان کاندید کړي او پارلمان ته ځان کاندید کړي، هر ځای ته. خو په هر صورت د کرکټ بورډ د دوی د روڼتیا څار راپور ما تر دې ته پریده پرونو ولوست ډېر محتاطانه قدم اخیستی ده. ډېرو مسایلو ته اشاره نه ده کړې، حتی باید ډېر نمونه افشا کړي وای. د ډېرو کورنیو غړي کرکټ بورډ اوس په کورنۍ فامیلي یو کورنۍ باندې تبدیل شوی ده. لومړی ګوري تاسو دا کرکټ بورډ چې په بارها تاسو ګوري بورډ چې کله تعیني کی په سمتی لحاظ تقسیمیږي، چې یو د پکې پښتون، یو د پکې تاجک، یو د پکې ازبک، یو د پکې دا هزاره ورونو وي. دا په دې مسایل همدا اوس چې کوم بورډ اعلان شو د دې سره منکلک مخالفت اعلان کړی ده چې په دې کې باید داسې اشخاصي چې په هغه کرکټ باندې د کرکټ د هنر سره د سکل سره پورا مهارت او بلدتیا ولري. یو خبر بل خبره د په قانوني لحاظ په افغانستان کې دوه فدریشنونه دي یا دوه ټولنې دي چې هغه تقریبا د قانون څخه د یوې فقرې څخه استثنا دي چې هغوی یو کرکټ بورډ ده او بل د فوټبال فدراسیون ده. کرکټ بورډ په مجموع کې مالی سرچینې د آی سی سي لخوا دي او د فوټبال چې ده هغه فیفا ورکوي. موږ د دې قانون نه د دې په خاطر دغه استثنا کړه چې فیفا او آی سی سي دا اندېښنې لرلې که چېرته د افغانستان د دې قانون تر چتر لاندې تاسو راولئ زموږ تر ډېره بریده پالیسۍ بیا نه شو پکې تطبیقولی. موږ خپل مالی سرچینې د دوه ادارو څخه قطع کوو. موږ د دې په خاطر چې یو هیواد یو په خپل منابعو باندې تر اوسه پورې اتکا نه لرو. زموږ د تربیت بدني مجموعي بودیجه، کلنۍ بودیجه 50 میلیونه افغانۍ ده چې دا ډېره کمه ده. موږ یو مربی ته د فوټبال یا د نورو ورزشونو مربی کې د میاشتې 1000 افغانۍ دوی هغه ورکوي په اصطلاح ماش یا جیب خرج کوي. زما غږ اورئ؟
بلې استاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
نو په دې اساس کرکټ بورډ تر اوسه پورې بارها موږ چې کله راغوښتي دي کمیسیون ته رسمي دعوت کړي دي. یو خدا چې دوی کمیسیون ته راځي نه، یو نو استقلالیت لري، خودمختاري لري، یو نو غرور په دوی کې موجود ده. نه پیږم چې دا ولې یو نو غرور موجود ده. موږ بارها د مالی راپور د دوی نه غوښته ده. دوی ویلي چې موږ په افغانستان کې یوازې رئیس جمهور ته مالی راپور ورکو، نه ولسی جرګې ته. یو خبره بلې، موږ آی سی سی ته ورکو. ګوري دلته افغان ولس حق لري چې دا د دې مالی راپور نه معلومات ولري، د دې مالی راپور ته لاسرسی ولري. مطبوعات، رسنۍ، ملت، ولس، لوبغاړي چې په دې دومره آی سی سی کومکونه چې کېږي دا چیرته مصرفېږي؟ تاسو ګورئ دا اوس چې څوک د کرکټ بورډ بری دي، په ټول احترام چې د زه ټول افغانانو ته لرم، بدبختانه دا د ولس د ولس په فرهنګ یا د ولسی ژبه باندې بلدیت نه لري، حتی پښتو او فارسی نشي ویلی. یو مشکل. بل مشکل دا ده، ګورئ د آی سی سی مرکزي دفتر چې کوم ده، هغه د عربو متحده اماراتو کې موقعیت لري. سمه ده، په دې ځای کې دای په نه پیږم په کوم تجارتي مسله ده، کوم اخلاقي مسله ده، دلته دای په بلک لیست کې ده. یعنی عربو متحده امارات ته دای ویزا نشي اخیستلی چې لاړ شي هلته. آی سی سی په څومره بورډ د نړیواله کرکټ بورډ چې څومره مشورتي غونډې کېږي په هغوی کې برخه واخلي. علاوه نور مسایل په دفتري مسایلو کې ګوري، د دې ځان لپاره یو سکرتر تعین کړی ده. ټول صلاحیت او مسؤلیت سکرتر ته ورکړی. د خدای په خاطر، یو ملي اداره، یو ملي اداره چې هغه کې یو سکرتر د دې صلاحیت ولري چې زه څوک استخدام کوم، څوک سلیکشن کوم، څوک باید منفق کوم، د چا معاش زیات کوم، د چا معاش کم کوم، دا ګوره دا ډیره د اندېښنې وړ ده. زه تاسو ته ګورئ، د تاسو د رادول لارې زه په ولس باندې غږ کوم. کرکټ مو په اوله لسیزه کې د 2001 تر 2010 پورې ډېر ښه وځلید، ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودې. سره له چې موږ د ډېرو ستونزو د جنګ نه راوتلی هېواد یو، اوس هم په جنګ کې ښکېل یو، راوتلي نه بلکې په جنګ کې ښکېل یو. مګر بیا هم خوشبختانه د افغانستان ملي بیرغ د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې د همدې کرکټ د ملي اتلانو لخوا وځلید. بدبختانه اداره یې داسې چا په لاس کې ده چې ولسمشر یې هر بار چې کله ګمارنې کوي د خپل ټیم هغه د خوښې اشخاص
او بل خصوص په ارګي یو فاسد کړي موجوده ده، یو مثلث موجود ده چې نه غواړي د کرکټ بورډ نه ارتقا په خپل کو په خپل ظرفیت باندې ودرېږي. تل دوی فرمایشي خلک تلته رالیږي، فرمایشي خلک رالیږلي دي او رالیږي هم. مونږ برها د دې ځای نه غوښتنه کړې ده. بدبختانه زموږ کمیسیون هم دا باید اقرار وکړم چې زه یو ډاکټر یم، زه په سپورت یا په کرکټ په اصولو برنامو یا په کرکټ او فوټبال او په نورو مسایلو بلد یم. باید زموږ رئیس په دې کې تاسو سره برخه اخیستې وای. یا روح الله خانزاده چې هم د کرکټ بورډ غړی ده او هم د کمیسیون غړی ده، باید هغه برخه اخیستې وای. دوی کافي معلومات تاسو ته اپډیټ معلومات یې درکړي وای چې همدا اوس شپږیزې روانې دي، په دې کې څومره فساد شوی ده یو خبره. بله چې په د تیرو څو مسابقه د کورونا په شرایطو کې څومره بودیجه دوی مصرف کړې ده، راپور یې آی ټی سی ته ورکړی ده چې تر اوسه پورې ولسي جرګې سره هم نه ده شریک کړی، اولمپیک عمومي ریاست یا د تربیت بدني روزنې عمومي ریاست سره هم نه ده شریک کړی. حتی مونږ دا پیشنهاد وکړو، یو ډېر جامع مکتوب مو ولیکه، خپل پیشنهادات مو د کمیسیون لخوا ولیکل. بدبختانه هغه پیشنهادات په داسې وخت کې شوه چې زموږ د دوبی رخصتۍ شروع شوې، سبا زموږ رسمي تالار شروع کیږي. اولین کار چې زه کوم هغه به ریاست جمهوریت لیګم پاغو کې مونږ ډېرې ښې سپارښتنې کړې دي د کرکټ د ټولو کرکټ پوهانو سره چې څوک ښه تحلیلګر دي، د هغوی سره مې مشورې کړې دي. یو ډېر جامع مکتوب رئیس جمهور ته لیکلی ده، خپل مسؤلیت په دې ټولو سره ادا کړی ده. مونږ ورته ویلي دي چې مونږ د کرکټ بورډ د مختلفو میدانونو نه، د دوی بورډ نه، د دوی سلیکشن د کمیټې نه، د دوی اعضاو نه نظارت کړی ده، لیدنې مو کړي دي، خبرې مو کړي دي، مجلسونه مو سره نیول دي. بدبختانه چې کوم سلیکشن اوس کوم کېږي، کوم مالي مصرفونه دوی کوي، کوم ټکټونه ویزې یا په ملکونو کې هوټلونه دوی ریزرو کوي، دا راپور باید د ولس او بالخصوص د ولسي جرګې د تربیت بدني روغتیا کمیسیون سره شریک کړي. که موږ سره شریک نه کړو، موږ به بیا مجبور یو چې همدا خپل غږ به اوچتو، مکتوبونه به لیږو، په نورو بدیلو لارو به کار کوو. په تالار کې به دا موضوع د ټول د ولس د استازو سره شریکوو. که خدای مکړه بیا هم داسې شو، خپل سری همداسې دوام درلودي، همداسې انتصابي رئیسان راتله، نو موږ به له نورو لارو چارو له مدني فعالیتونو څخه له ولس نه به غوښتنه کوو، له لوبغاړو به غوښتنه کوو، له ځوانانو به غوښتنه کوو چې کرکټ یوازې په ارګ پورې اړه نه لري، کرکټ یوازې په څو محدودو کسانو پورې اړه نه لري. کرکټ د افغانستان ملي اداره ده، باید دې سره ملي برخورد وشي، نه سلی قوي برخورد لکه اوس چې کوم کېږي.
خو تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی ده؟ آیا اوس مو دې موضوع ته لومړیتوب ورکړل چې دا به سبا خپل کمیسیون کې او یا هم په عمومي جلسه کې دا موضوع یادوي؟ مخکې له دې څومره دغه د افغانستان د کرکټ بورډ موضوع په عمومي اجنډا د ولسي جرګې کې یاده شوې ده؟ څومره په دې اړه باندې تاسو خبري کانفرنس د خلکو د پوهاوي لپاره له ماکلینو سره یا هم په حداقل خبري کانفرنسونه نیولې دي چې د افغانستان کرکټ بورډ زموږ کمیسیون ته نه حاضرېږي، ځواب نه ورکوي، دغه ډول ستونزې او یا هم فساد پکې شته؟ یعنی هغه خپل نظارتي مسؤلیت څومره تاسو ادا کړی دی؟
ګوري، مونږ د پتیر یو کال کې زه یو کال کېږي چې ملي شورا ته یو لسی جرګې ته راغلی یم. مونږ تر ډېره د په لومړی اجلاس کې په خپل منځي ټاکنو کې سره مصروف و. بدبختانه ووایم چې ولسمه دوره تر اوسه پورې لاسته راوړنې نه لري، یوازې د صحت او تربیت بدني کمیسیون نه بلکې ټول کمیسیونونه. کله مو چې دریم دوهم اجلاس شروع شو، دریم اجلاس مو شروع شو، د ریاست جمهوري ټاکنې په ټول مسؤلیتونه په هغه کې وه. بدبختانه وه، په دریم اجلاس کې د افغانستان ته د کورونا وایروس امواج راغله، څپې راغلي چې تر ډېره بریده زموږ تالار رخصت و. خو موږ هغه خپل د کمیسیون ناستې مسلسلې کولې او د دوی سره بارها مجلسونه کړي دي. یو دوه مجلسو ته حاضر شول، نور مجلسونو ته حاضر نه شوه. هغوی کې د کرکټ رئیس په بارها چې موږ به کله ورته مکتوب لیکه، دوی بول چې موږ د کرکټ بورډ رئیس په خارج کې ده. یعنی هغوی په د کرکټ بورډ عمومي رئیس چې کوم ده، هغه په افغانستان کې نه وي، هغه یو تجار ده، د خپل تجارت کې مصروف ده، د افغانستان څخه بهر میشته، اولادونه یې بهر دي، په افغانستان کې ډېر نه وي. خو مشکل دلته ده چې دا زمنم چې موږ څومره اساسي قانون موږ ته د نظارت مسؤلیت او صلاحیت را کړی ده، دا څه موږ ګټه نه ده اخیستې. ما مخکې د ټول چې موږ په کمیسیون کې دا ظرفیت تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی چې موږ وکړی شو د کرکټ بورډ، د فوټبال،
تربیت بدنی د دې ټولونه مونږ خن نظارت وکړو شو او یو ښه طرح ول تالار توراندې کو ترسو پاګه باندې راګیری وشي.
ډیره زیاته مننه لتاسو له خغلی مشتاق رحیم او درنو اوردونکو لتاسو هم ډیره زیاته مننه کو تاسو په پاک الله سپرم علامه مل
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود زخمی ها مفتیده بود
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشون
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 12.9